یو ځل بیا خراغلاست تاسو مشال رادیو ته وګیاست او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. پروانه خبرونه کې درته دوا ونیز خبرونه لرو. د هند وزیر اعظم د پاکستان مشرتابه ته په هند کې د کرکټ د لوبي د لیدلو لپاره بلنه ورکړې ده. په کورم کې چې کوم حالات پرون په هغه اړم خبرونه لرو، رپورټونه لرو، خو تر هر سلام مخې شاهین بونیره له تازه خبرونو سره.
کولمبي مهم خبرونه. په کورم کې د جمعې په ورځ تختول شو کسانو کې یو لستنا خپل کورونو ته رسیدلې دي. د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلې د سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. نړیوال بینک پاکستان ته تا د تعلیم په برخه کې د 40 میلیون ډالرو د پور په توګه د ورکولو منظوري ورکړې ده او د راپورونو تر مخه د شام د اسد کورنۍ د 40 کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهرې دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. په کورم کې د جمعې په ورځ د تختول شو کسانو کې یو لستنا خپل کورونو ته رسیدلې دي. د انجمن حسینیا یو مشر ملک شبیر حسین وایي چې اوس هم یو شمیر کسان بے درک دي.
تقریبا 11 کسان مو هغه کې اٹل تا رسیدلې دي. هغه زنانا دي او هغه سره وړ بچی دي.
د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ فخر الدین مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د تختونو په تور کې د علاقایي ذمہواری په بنیاد یو شمیر کسان نیولی دي. بلخوا نن د کورم په حالاتو باندې یو جرګه هم کیږي. د یادونه وړ ده چې پرون وسلوالو د بګن په سیمه کې په مسافر ګاډو برید کړی وو چې پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي وو. د لویدیز اتحادی ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافی پر ضد د فوځي کاروایۍ نن دویمه هفته فیل شوه. د جمعې په ورځ قطر هغه لومړی عرب هیواد و چې لیبیا د نه الوت سیمې ګرځولو لپاره یې د فرانس له جنگي الوتکو سره په ګډه عملیات وکړل. بل لور ته لیبیا د ملګرو ملتونو د قرارداد له مخې د نه الوت سیمه ګرځولو لپاره ناټو د کینیډا لیفټیننټ جنرال چارلس بوچرډ د اتحادي ځواکونو مشر قومندان ټاکلی دی چې دا رنګه له کرنل قذافی څخه د ولسی وګړو ژوند اوژغوري. په برسلس کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت د ناټو مشر اندرس راسموسین وویل چې د اتحادي ځواکونو مقصد لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول دي.
وی ویل کوآپریټ کلوزلی with our partners in the region.
مونږ به له سیمه ایز ملګرو سره خپل همکاري نور هم پیاوړي کوو او د غوی د مرستو هرکلی کوو. د ناټو ټولو غړو هیوادونو عہد کړي تر څو د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د قرارداد مسولیتونه پوره کړي او هم له دې عمله مونږ فیصله وکړه چې د نه الوت د زون د یقیني کولو ذمہواري به په خپل غاړه واخلو.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگ، د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ کیدونکې سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تهمینه جنجو ویلي چې یوسف رضا گیلانی او اسف علی زرداری ته بلې بلې دعوتنامې ترلاسه شوې دي. د سیمی فائنل لوبا د هند په موحالی کې د مارچ په 1/3 کیږي. په کال 2008 کې د ممبئی بری درستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې وې. فکر کیږي چې د هند وزیر اعظم لوري دا بلنې د اړیکو د ښه کولو په لور یو بل مهم ګام دی. نړیوال بینک د جمعې په ورځ پاکستان ته تعلیم په برخه کې د 450 میلیونه ډالر د پور په توګه د ورکولو منظوري ورکړه. د بینک په وینا په دې کې به 300 میلیونه ډالر د یونیورسټۍ یا لوړو زده کړو په برخه کې پروژو ته ورکول کیږي او 550 میلیونه ډالر به د پرایمري تعلیم لپاره پنجاب او سند صوبو ته ورکول کیږي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي دي. دا پیښې له پرون مازیګر وروسته رامنځته شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د مهاجر قومي مومنټ د مشر عامر خان وراره او د متحده قومي مومنټ یو بل غړی شامل دي. راپور نوای چې د شام د اسد کورنۍ د سلويخ کلنۍ وکمنې پر ضد مظاهره چاند د پلازمینې دمشق په ګډون د هیواد په نورو خارونو او خارګوټو کې لارو کوڅو ته راوتې دي. د امریکا خبری اجانس اسوسییټډ پریس د جمعې په ورځ خبر ورکړی وو چې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې او په بیلوبیلو ښارونو او کلیو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي، خو د دې خبرې په آزاده توګه تصدیق نه ده شوې. د بشري حقونو سازمان ویلي وو چې د دارا په ښار کې تیره ونې لږ تر لږه 55 کسان وژل شو. ځینې راپورونه د عیني شاهدینو له خولې لیکي چې د جمعې په ورځ مظاهره چانو د دارا په ښار کې د اوسني ولسمشر د پلار حافظ الاسد مجسمه ړنګه کړه. او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن سلورم کوارټر فائنل د سریلانکا د کولمبو په ښار کې د سریلانکا او انګلینډ ترمنځ کیږي. پرون په شوي لوبه کې نیوزیلینډ د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 500 رنزونو ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته رسیدلی وو. دا و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نړیوال بانک پاکستان ته د تعلیم او تربیه په ترڅ کې پیسې ورکوي چې دلته د تعلیم چې کوم سیستم دی یا نظام دی هغه سم نه دی روان، نو دلته د تعلیم دغه کچ او نظام لږ ښه کړل شي. د هند وزیر اعظم د پاکستان مشرتابه ته په هند کې د کرکټ د لوبې د لیدنو بلنه ورکړې ده. کارپوهان ورته په څه نظر ګوري؟ په کورما کې 13 ورځ تختول شوي کسانو کې 11 را خوشی کړل شوي دي.
تقریبا کوم خلک مو ته دلته راغلل چې هغوی خپلو سړیو هغوی لپاته دي، هغوی د سیمو ته روکو د خلکو دغه 32 کسان لپاته دي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي او خلک له زخت او ستونزو سره مخامخ دي.
په دې علاقې د درېمې ورځې نه دا حالات چې نسوک د کوره وتی شي او نسوک کاروبار نه کړی شي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې د شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ ونیزې خبرونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او دغه هیواد وزیر اعظم ته د هندوستان سفر بلنه ورکړې ده. دغه خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلې ده. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په جلا جلا بلنلیکونو کې دواړه پاکستانی مشران آصف علي زرداری او یوسف رضا ګیلانی د کرکټ هغې لوبې د کتو لپاره هند ته بللی دي چې د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه د کرکټ د نړیوالو سیالیو په لړ کې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په دغه هیواد کې ترسره کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال عالمزیب خان راکوي.
د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیه تر مخه تیر ماخام د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړې ده چې درې واړه مشران به په ګډه سره د رواني میاشت په 13 نیټه د هند خار موهالی کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ کېدونکي سیمی فائنل میچ وګوري. د خارجه دفتر د بیانیه سره سره د اطلاعاتو مرکزی وزیر ډاکټر فردوس آشکاوان هم د دغه دعوتنامې پخله کړې ده. د لړکې تیر شپه کراچي ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت میرمن فردوس عاشق اوان زیاتوی
هم شکر گزار ہیں کہ منموہن سنگھ صاحب نے ہماری قیادت کو وہاں بلایا.
دی وای چې مون شکریہ ادا کو د منموہن سنگھ صاحب چې زمون مشرانو ته بلنه ورکړی دا او په دغه بلنه زمون مشران سلا مشورې کوي. اوس ګورو چې دی لړکی څه فیصله کوي او وس دا ویل چې په دې اړه به هندستان ته سوق زی دا د وخت نه مخکې خبره ده. خو زه دا وایم چې د پاکستان د ترجمانې کول لپاره به په سرکاري توګه سوق نه سوق زی
اپ سب کی ترجمانې کرنے
بلخوا د وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد نہ ترلاسه شوی معلومات ترمخه امکان سرگندیگی چې د منموهن سنگھ د دعوت نامې په جواب کې با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هند په سفر زی چرته چې با د کرکټ میچ کتو سره سره دواړه مشران په دواړه خیز اړیکو هم خبرې اترې کوي. د پاکستان او هند کارپوهانو او اولس په نظر کې د ډاکټر منموهن سنگھ دغه بلنه کوم ته چې کرکټ ډیپلوماسي هم ویلې شي ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه چې دین وړاندې په کال 1980 کې د پاکستان د هغه وخت صدر جنرال ضیاءالحق بغیر د سبلنې د هندوستان ښار جیپور کې د پاکستان او هند د کرکټ یو مقابلې ته په داسې حال تللی و چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی و. او بیا په کال 2015 کې هم د پاکستان یو بل فوجي صدر جنرال مشرف د منموهن سنگھ په بلنه د کرکټ ډیپلوماسۍ په لار هندوستان ته تللی و. دا ځل چې دواړه هیوادونه د کال 2008 ممبئی بریدونو په نتیجه کې راپورته شوي تاوتریخوالي وروستو یو وار بیا یو بل ته لږ ډېر نږدې شوي دي. په دې حال د کرکټ ډیپلوماسۍ دا اوسنۍ مرحله څومره مهمه ګڼل کېږي په دې حکله د خارجه چارو کارپو ډاکټر همایون څوک چې د جنرال ضیاءالحق په وخت کې په هندوستان کې سفیر هم پاتې شوی و مشال راډیو ته وویل د کرکټ د لارې د پاکستان او هند حکومتونو ترمنځ دغه ډیپلوماسي د هندوستان اولس په نظر کې څومره ګټوره کېدی شي. د هند یو میگزین آؤٹ لک ایڈیٹر اجاز اشرف مشال ریڈیو ته په جواب کې صدا سی وایي کرکټ یو ماحول جوړول شي ولې دا پخپل د ډیپلوماسي برخه نه ده. مطلب دا چې د دې د لار د څه مسلې سمدستي حل مخې ته ناراضي او تر سوچ د منموهن سنگھ ګیلانی او زرداری ته د بلنې ورکولو خبره ده. نظام په خیال دا په لوبغاړو فشار نور زیات کړي ځکه چې دې مشرانو تر اوسه څه مهم کردار نه دی ترسره کړی. او بل دا چې مخکې هم لکه څنګه چې جنرال ضیاءالحق او مشرف راغلي وو نو د هغې هم څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. او دا خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به کمی ضرور راشي. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د کرکټ سیمی فائنل میچ نه وړاندې په 28 او 13 نیټه د پاکستان او هند داخله چارو سکرتران به هم په نوې ډیلی کې یو بل سره لیده کاته کوي ځکه د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ له طرفه د پاکستان اعلی چارواکو ته دغه دعوتنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر مهم کردار لري. عالم زیب خان مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د کرکټ ل ډیپلوماسي خو خبر شوې خو اوس په کورما کې چې کوم حالات دي د هغو په لور زوب قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې تیر ورځ د سپرلې او لګاډي تختول شوی او کسانو کې یو لس چې دی هغه را خوشی کړل شوی دی. ګانشمیر راهم يرغمال او ورکتی تیر ورځ د کورمې په باغن سیمه کې په یو بل پیخه کې وسلوالو د سپرلې په گاډو برید کړی وو او یو شمیر کسان یې ووژل. په کورما کې په دې ورستیو کې د فرقو ترمنځ د سولې جرګه بریالی شوی وه او له هنګو تر پاړشینار لوی لاره چې له کالونو راهیسې درې کالونو راهیسې بنده وه هغه هم را پرانیستل شوی وه. خو په دې لاره داسې پیښې دا درېیم ځل دی چې رامنځته کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
تیره ورځ د مسافرو پر گاډو د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید کولو نه وروسته اغوا شوي د اهلي تشي ډلې یولس کسان داخله شوي دي. خو د کورم ایجنسی نه د انجمن حسینی مرستیال سکاتر ملک حاجی شبیر حسین مشال لډیو ته وویل چې د دغې نه پس اوس هم قریبا 2 کسان بې درکه دي. ملک حاجی شبیر حسین د مشال لډیو پلارې غوښتنه کړې ده چې جرګه د بدرکه شو خلکو در خلاصېدو دپاره خپل کوششونه تیز کړي. د دا هم ویل چې د مسافرو پر گاډو د بریدونو نه وروسته د فیصلې مطابق جرګه د یو خوا ډلې ضمانت ضبط کړي.
گورنمنٹ ورکی انوالو وزیر داخلہ ورکی باقاعدہ اعلان وکو ڈپٹی سپیکر ورکی وو پارٹ آف پارلیمنٹریز ورکی وو او گرینڈ جرگا ورکی وو او دٹار پرمیشن سے ہر دوا پاریکا ورکی وو غوی دا اعلان کڑے دے تو را کوم خوب دا گختنے کئی اوس
سکومه مې چرګاده په کو دیا د فریکینو نزال ته شي او چې مو کوم غمول دي دا غمول په هر قیمت یې متعامل شي مت خپل کډنی په سکوم دی غم ته واپس روکی جرګې ته په کو دیا چې ګورنمنت نه کوئی مطالبه وکي
د دې نه وروسته مونږ چې کله د جرګې مشر ملک وارث خان اپریدي سره تماس ونیولو نو مونږ ته وویل چې جرګې د فیصلې مطابق به کاروایی کولای شي او په دې سلسله کې جرګه ناسته ده د زیاته کړه چې لارې محفوظول د پولیټیکل انتظامیه ذمہواری ده
نن مونږ جرګه را غوښتي چې کوم د ګرین جرګه ده ان شاء الله چې دغه مناسب او هغه د رواج مطابق کاروایی به کیږي او دغه چې کوم هغه غلب ان شاء الله سزا ورکولای شي دغه مو جرګه به ضبط کیږي او د حکومت له به هم د خپل ذمہ داری احساس ورکولای شي چې د حکومت هم څه ذمہواری غوښته کنه چې حکومت هم په دې کې خپل کردار ادا کړي خو د مونږ امید دی او د دواړو قومونو هم دا توکم دو چې دغه له به دومره شکل بیا غوښته نه ورکړي چې دغه نه سیاسي جګړه جوړیږي
د پیښې وروسته صورتحال په حق له د کرم ایجنسی انتظامی چارواکي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین سره د خبرو کولو په وخت مشال لډیو د انتظامی چارواکي نه دغه پښتنه هم وکړه چې اکثره دغه قسمه پیښې چې رامنځته شي نو د کرم ایجنسی د تګ راتګ لارې اتړل شي نو په ځواب کې وویل بلخوا حاجی سلیم خان اورگزی مونگ تا اوویل چې مسافر گاڑی پنخه کول د سیمې امن خرابولو او د جرګې ناکامولو یو سازش دی د زیاته کړه چې د اهل سنت ډلې شپه قومونو خلک د دغه خبرې په سختو ټکو سره مزاحمت کوي
د اهل سنت او جماعت شپې قومونه را جمع شو هغه په دې باندې خبرې وکړي بحث وکړو ار شپې قومونو مشرانو په دې خبرې باندې خفګان اظهار وکړو متاثر خلکو سره همدردی اظهار وکړو او چا څه دا کار کړی دی یقینا څه خی نه دی کړی کرم ایجنسی کې شیا سنی نه غواړي څه بدامنی جوړش
یاد دی چې د امن معاهده نه پس د سولیو په گاړو دا څلورمه حمله وه څه پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده طارق اورگزی مشال رادیو کرم ایجنسی
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ
په کراچۍ کې له تیرو دوه اونیو راهیسې هدفي وژنو یو وار بیا زور اخیستی دی او د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان پکې وژل شوي دي د هدفي وژنو په تازه پیښو کې له پرون مازیګر راهیسې 8 کسان چې د بیلابیلو ګوندونو غړي پکې شامل دي وژل شوي دي د تازه حل لپاره کراچۍ ته زو خپل خبریال ظفر کریمی تفصیل معلوموي
د پولیسو په خبره د یونیورسټي روډ په څلورم نمبر بلاک کې نامعلومه وسلوالو د مهاجر قومي مومن ډلې د مشر امیر خان وراره 2 کلن سبی خان په ډزو وجلو د ګاردن پولیس وایي چې د یادې شوې ډلې یو بل غړی محمد حسین هم د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوی دی هلته بیا د ښار په مرکزي برخه صدر کې د ایم کیو ایم ډلې د 5 نمبر یونین کونسل پخوانی ناظم حنیب بانټوا د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی د دې نه علاوه د ښار په شن میمار قصبه کالونی مواج کوټ او گارڈن په سیمو کې 15 نور کسان په ورته پیښو کې وجل شوې دي د تشدد د پیښو وروسته د ښار په متاثره سیمو کې پولیسو او رینجرو غزمې زیاتې کړې دي خو بیا هم یاد شوو سیمو کې ویرا شتون لري د ورنګ ټاون یو واستوګن عزیز خان د خپل سیمې حالات مشال ریډیو ته داسې بیان کړل
د دې علاقې د درېم ورځې نه دا حالات چې نسو د کور وته شي او نسو کاروبار نسلی شي ګاډي مکمل تور باندې پر روډونو کې ولاړ خلک په دونه ویره کې په شپ کې دي چې د کور قدم نشي راوخ رینجر هم ولاړ دي او یو د مازیګر نواله تر مخام پورې یو دزو په علاقې کې داسې خوب او وراثت پیلاو دي لکه دا چې یو لوی جنگ دي ځکه چې د تزیج لکه هر طرف تر مر خاطره ده
خار کې د هدفي وجنو په اړه د کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا مطبوعاتو ته ویل دي چې د اخوډب زیاتره لاملونه سیاسي دي او په سیاسي توګه یې حکومت د هوارولو هڅه کوي د دې ترڅنګ پولیس هم هڅه کوي چې د وجنو مخه ونیسي نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ د 2 کروڑ خلکو د استوګنې خار دی چې د دې لپاره د پولیسو وسنۍ شمېره کمه ده خو بیا هم د ښار په نارامه سیمو کې د پولیسو شمېره زیاته کړای شوې ده نوموړي زیاته کړه چې د مارچ د شلمې نیټې نه تر اوسه د ښار د اخوډب په پیښو کې 119 کسان وژل شوي چې پکې 34 کسان د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. نوموړی دا هم وویل چې کراچۍ کې ترسره کیدونکې ځینې وژنې د خلکو شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته کیږي چې هدفي وژنې ویل ورته ناسمه خبره ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې هغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو وژونکو ته رسیدلی دی او ډیر زر به دغه ټول ولس ته وښودل شي. دا خبره نوموړي د پنجاب صوبې د ګوجر خان په سیمه کې خبریالانو ته کړې ده چې په اړه یې نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
ګوجر خان کې د پاسپورت دفتر د پرانیستو وروستو خبریالو سره په خبرو کې رحمان ملک وی چې هغه د میرمن بینظیر بوټو قاتلان نیولې دي او دا شان یې کام سره خپل کړې واده پوره
کړ.
سازش چې چرته شوی وو، چا کړی وو، څنګه کړی وو، کوم ګاډی پکې استعمال شوی وو او څنګه راغلی وو، هغه هر څه مونږ نیولې دي. هغه قاتلان هم مونږ ونیول چا چې زموږ مشره وژلې وه. دا زموږ د خپل قام سره وعده وه چې دا قاتلان به خامخانی ولکی دا کسان با ډیر زر د اولس مخې تراشی خور دین وړاندې به دا فیصله د پیپل پارټی سنټرل ایگزیکټیو کمیټی ته وړاندې کولې شي.
خو کله چې دا خبره مونږ د سیاسي او جغرافیایي چارو کارپو حسن عسکری ته کې خوا چې تاسو د رحمان ملک بیان ته څنګه ګوره، نو هغه وې چې دا به عدالت فیصله کوي چې نیول شوی کسان څوک دي او دا وخت دا خبره د وخت نه وړاندې ده، خو حکومت دا معاملې د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالوي نو دوی په غلطه دي. نو موړی وای
تو یہ کہنا مشکل ہے کہ سب تک یہ صحیح بات ہے.
گورے اس خدا ویل ډیر ځان دی چې خبره سمره صحیح ده. شروع کې دوی ویلیو چې دا بیت الله وجلې ده، بیا بیت الله د دین انکار وکړو. خیر منل نه منل یو ځان له خبره ده، خو که حکومت وایي چې موږ قاتلان نیولی دوی به دا په عدالت کې ثابتوي چې دا هم هغه خلک دي. بیا دا خبره هم ده چې دومره ډیر موده پس په یو کیس کې نوی نمونه شامل کړی شي، دا هغه ثابتولو لپاره ډیر کوټلي ثبوتونه پکار وي. خو یو خبره چې بل را مخته کیږي هغه د راتلونکي ټول ټاکنو ده. زما خیال دی ولس په دې خبرو کې ناراضي، بلکې دوی به د خپل کارکردګۍ په بنیاد ولس ته ځي. د بینظیر بټو پاسره نه
د یادونې وړ ده چې د بینظیر بوټو د وژنې په کیس کې داوا هم د پولیس افسرانو په شمول یو شمېر کسان نیول شوي دي او حکومت د ملکی او غیر ملکی ایجنسو په ذریعه هم د دې کیس پلټنه کړې دي. بلخوا هم په دې کیس کې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پسې هم نوټس او ورنټونه جاری کړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. اوس قبایلی سیمه مومندو ته ځو. په قبایلی سیمه مومندو کې یو سیمه ده خوایزه نومیږي. دا سیمه د پاکستان او افغانستان د پولې پر غاړه آباد ده او دلته به له افغانستانه هغه سامانونه راتلل چې د ګمرک یا د کسټم مالیه به ورباندې نه ورکړل کېدي. دلته ډیرو کسانو دغه کاروبار کاوه، خو اوس په خوایزو کې د اورپکو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات روان دي. نو په دغه سیمه کې دا خلک د کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د بر مهمندو ایجنسی خوایزه قبیله د پاکستان او د افغانستان د تقسیمی کرخی پر غاړه آباد ده. پر دغه سیمه کې دا سات هم د پاکستانی عسکری قوتونو لړخه د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د خوایزه تحصیل سیمه اټا جوړ چې آبادی کم او زیات 15,000 نفر ده، سمو د وړاندې ډیر آباد وه. پر سیمه کې د پوځي عملیات ورستو د دغه ځای نه ځایی ولس پیښور یا نورو سیمو ته ولاړل. په اټا بازار کې د پوخ مارکیټ مالک فضل خالق مشال ریډیو ته وویل چې د هغه بازار ډیر آباد وو.
د دې کې د نن نه تقریبا شپږو کاله مخکې دومره مخلوق وو. د دې کې هوټلې وې، د دې کې هر شی موجود وو. د حالاتو په وجه باندې ته تصویران ښکاري، خلک پکې ریږي. دا یو څوک سره پکې مونږ ناست یو، خو مونږ دا ځای ساتو. دا ځای مونږ اوس نه ساتي، بالکل هم نه ساتي. مونږ یې صرف څوکیداری کوو، دې لپاره ناست یو، نو څه شته نو.
حجاب خان وویل چې هغوی ته د هسپتال سهولت نشته دی.
مونږ بس مونږ ته حالات دلته کې خراب شو، هسپتال لا ته جوړ دی، خو لکه ډاکټر پی نشته، ډیپټي پی نشته دی. لا اوسه پورې پی شروع شوی نه ده. مونږ ته چې څه تکلیف پیښ شي بس هغه نه ته ځویا پی خبر.
راز محمد هم د اټا جوړ اوسیدونکی دی او هغه وایي چې له وړاندې هم په خوایزو کې د تعلیم حالت ډیر خراب وو، بیا حکومت کمیونټي اسکولونه هم بند کړل
کی ایز ای ٹیچر خپل خدمات کوم سیز کمیونٹی سکول مانی 90% په ماشومان کی تعلیم د سیز په وجه باندې الله پاک دلته شروع کړ او د سیز د بندیز په وجه باندې جی پی ایس باندې مسر پری وته دي او هغه ماشومان چې کوم جی پی ایس کې هغه خپل سبقونه پریخي او د دانش صرف ماشومان او تعلیم متاثر شوی دي بلکې د تعلیم یافته او ځوانانو چې کوم روزګار او هغه ختم شوی دي
او تیلا محمد ویل چې هغه د حکومت او د وسلوالو ترمنځ راګیر شوی دي روزګارونه یې ختم شول
دلته کې هر قسم روزګار زمنګ د گاډ روزګارونه وو زمنګ د دکانونو روزګارونه وو زمنګ د لارې روزګارونه وو د زمکو د زمیدارو زمنګ کوم دلته کې خپل فصلونه به کېدل او کوم دغه بم کېدل هغه معنی بم زمنګ خصه تیرې دو خو اوس سنشته اوس حالات زمنګ د ملک د دې ډېر خراب دي ګنه روزګارونه ټول زمنګ ولاړ دي او موږ ته تکلیف دې دار طرف نه دے حکومت طرف نمرا تکلیف دے دے نور طرف نمرا تکلیف دے نو پا دوارو پا ماس کی گیری منگا یو روزگار ہم دلتا نشو کولے نصابا
او فضل خالق یو وار بیا ویل چې دا پیخورا راتلون کی سامانون گران او دا افغانستان راتلون کی سامانون ارزان وو خوز دا افغانستان لاره هم بندی شوی دی
منگ تا بزرطا دائم چی دا غولی بچی کم ایکسپورٹ کی دا سیزی پا آغا طرح پانی و واپس دی از منگ علاقی طرح تاوی گی نو منگ تا کم از کم دو نیم سو روپی دا غی دی یو پینزو کلو کو ایک پارخ دی دے زبردست کاروبار ہو دلارے منگتا ٹول نہ زیادہ ضرورت ہے دل تک گرانی رکھا نا منگتا چھپ خبر نہ کم شیر رسی پہ یو دنیا کی مزہ نشل کا منگ چور ہو رہے والے منگ پہ بل ملکی اسی کو کہنا منگا پہ روس کی اسی کو پاکستان کے ہو منگنے پاکستان ہو منگئی نا شادی کارڈ ہم شادی ہو پاکستان ہے نہیں نا اور مین سنا پاکستان سکو ہوا نہ منگتا آگے سیلا نہ ملائے گی تھوڑے سے منگ راجی منگنا آگے بان ٹیکس نہ جی منگتا خشاک راجی داغے نہ منگنا ٹیکس واڑی نو منگ دے مل کے آسی ناستی منگ پاکستانیان نہیں ننگ پاکستان پامن کی دے کو بال مکنے پامن کی دا قبل چھ قربانیان نے ورنہ کی والا کی سکمان پامن کی کینی
دا اولس غختنی دی چی باید حکومت تے دا ہوی پرسیما کی اسکولونا او ہسپتالونا جوڑ کرے او دا ہوی اروس تو دے دا افغانستان نا دا نان کسٹم سامانونو لارے پلاو کرے چی دا ہوی روزگارونا یو وار بیا روان شی شانواز ترگزائی مشال ریڈیو اٹا جوڑ خواہزائی
مشال تا غوژونی سی چې د نړۍ له حال خبر سي
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1993 پریکړه لیک چې د نه الوت پریکړه لیک دی د هغه پلي کولو لپاره پوځي عملیات په دوهمه ونه کې وس روان دي هل تسپین مانی اعلان کړی چې ولسمشر اوباما به د ګل په ورځ وینا وکاندي او د لیبیا د شخړې په اړه به د امریکا اهداف روښانه کاندي نور تفصیل لسیمې د واشنگتن ډی سي د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي
په داسې حال کې چې د لویدیز ائتلافي ځواکونو د جمعې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې د قذافي پوځونو په نښه کولو سره وسلوالو مخالفانو ته د اجدابیا ښارګوټي بیرته په خپله ولکه کې د اغستلو لار اسانه کړه رسنیو د ناټو د چارواکو له قوله ویلي چې په لیبیا کې عملیات بشپړېدل به درې میاشتې وخت ونیسي د ناټو عمومي سکرتر اینډرز رسموسن د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبریالان د غړو هیوادو له هغې پریکړې خبر کړل چې وایي موخه د لیبیایي ولس د دفاع په مقصد یوازې د نه الوت د زون ټینګول دي
We will cooperate closely with our partners in the region.
موږ به له سیمایز ملګرو سره خپل همکاري نور هم پیاوړی کوو او د غوی د مرستو هرکلی کوو د ناټو ټولو غړو هیوادونو عہد کړي تر څو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد مسولیتونه پوره کړي او هم له دې عمله موږ فیصله وکړه چې د نه الود د زون د یقیني کولو ذمہواری به په خپل غاړه واخلو رایټرز خبري ایجنسی د فرانسې د ځواکونو د کمانډان اډمیرل ایډوار ګیو له کوله لیکي چې وایي د هغه یوې جنگي الوتکه 13 ورځ اجدابیا خار ته نږدې د لیبیایي پوسټ توپخانه تباه کړې او تم سرګندوی چې د لیبیا جګړه به د میاشتو پر ځای پر راتلونکو سو اونیو کې پای ته ورسیږي اجان زیاتوی یا غیانو د یاد شوی خار په لور په منظم انداز سفر پیل کړی چې ډاډی خودلې د ائتلافي ځواکونو په کومک سره به وکول شي د دغه مهم سیمه کنټرول بیرته ترلاسه کړي بلې خوا ته د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم په برسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې قذافي باید واک پرېږدي او په ډاګه کړه چې د لیبیا او د لیبیایي ولس راتلونکي تر هغه په خطر کې دی تر څو قذافي له منځه نه وي تللی هغه څوک چې د قذافي امر مني باید په دې پوه شي چې د هغه وخت پوره شوی دی مکه وایي چې د هغه حکمونه ومني خپل ټانکونه په میدان پرېږدي او هغه کمان چې تاسو پر غاړه اغستې دی ورزوی لدی رژیما لاس پسر شی ولې چې دا د هغه او داغه د ورانکارو پلویانو له لاسو تلون کې دی
بیکاز اٹ شډ بی اوور فور هیم اند هیز هنچمن.
نو موري هم دا رازویل هغه د خپل عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي په لیبیا کې رامنځته شوی تاو تریخوالی او خواته کې چې په نتیجه کې به د په وینا د لیبیا خلک په خپل د خپل راتلونکي په اړه د غوره فیصلو کولو جوګه شي.
دی ایم اف دیس از ټو انفورس د ریزولوشن.
د دې هر څه مقصد د ملګرو ملتونو د قرارداد د ملي کولو په ترڅ کې د عام خلکو ژوند ساتي. دا د لیبیایي وګړو په لاسو کې دا چې د ځان لپاره راتلونکې وټاکي. مونږ په شاو لاړ یو تر څو د یو ظالم ډیکټیټر له لاسه د هغوی د وژنې مخه ونیو. په عین حال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د یوې اعلامیې په خپرولو په لیبیا کې د جګړو له کبله د بې کوره شویو تنانو په شمیر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د خبر تر مخه تر دې دمه 3.5 لک لیبیایان ګاونډیو هیوادونو تیونس او مصر کې په پناه اخستو مجبور شوي دي. خبر هم دغه رنګ د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر بان کی مون د امنیتي شورا د اوړمه ورځې غونډې ته کړې وینا راغستې چې تر مخې کرنل قذافي د خپل خلکو پر وړاندې زور زیاتی ته په دوام ورکولو د لیبیایي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو د وروستیو قراردادونو څخه د سرغړونو په تور تورن وګرځول شو. بل لوري ته خبري سرچینو د افریقایي ټولنې د مشر جین پینګ په حواله ویلي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د ایتوپیا په سرخار ادی سبابا کې د یو کانفرنس پر رابللو د لیبیا د شخړې د هواري لپاره د غلطه د جمهوري ټول ټاکنو په امکاناتو غور وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
درې نیمې بجې د شاهین بونیریبا د تازه خبري سرټکی وورو. د دې وخت مهم خبرونه. په کورم کې د جمعې په ورځ تختول شو کسانو کې یو لس خپل کورونو ته رسیدلې دي. د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي دي او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن څلورم کوارټر فائنل د سریلانکا او انگلینڈ ترمنځ کی. خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې شاهین امبونیری دراورول. د نړۍ په ټولو الهامي مذاهبو کې د حقیقت لټون لپاره انسانانو بیلابیلې لارې خپلې کړې دي چې په لوی سر کې تصوف ته رسیږي. دا هغه لار ده چې انسان حقیقت ته رسوي او رښتیا ورباندې پیژني. تصوف د نړۍ په هر مذهب کې په څه ناڅه ډول موجود دی چې دا ډول بنده د دې لارې خپل نفس تزکیه کاندي او خالق ته ځان ورسوي. دا چې تر اسلام وړاندې تصوف چیرې وجود درلود او بڼه یې څنګه وه، په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې دا پروګرام څه موده مخکې جوړ شوی و او دا هغه وخت و چې ډاکټر فاروق چې مذهبي سکالر او دانشور او پوه سړی و هغه هغې وخت کې ژوندی و. نو د هغه غږ به هم تاسو په دې خپرونه کې واورئ. نو دغه خپرونه تاسو ته یو ځل بیا ستاسو په غوښتنه در خپرو.
د نړۍ ډېرې ساينسپوهانو منلې چې ټول مادي شان چې دوی احاطه کوي یا جاج اخلي محض نقش دي چې درشا یو غیبي او باطنی حقیقت پروت دی. د دې حقیقت د لټون لپاره انسان له خپلې روحاني تجربې څخه کار اخلي او له خپل خالق سره د تړون پیدا کولو هڅه کوي. د نړۍ په ټولو مذاهبو کې د حقیقت د لټون لپاره انسانانو بیلابیل لارې خپلې کړې دي چې په لوی سر کې وتصوف ته رسیږي. دا هغه لار ده چې انسان و حقیقت ته رسوي او حقیقت ور باندې پیژني. په دې لاره کې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د خپل وجدان او احساس له لارې له خپل خالق سره یو شخصي رشته او تړون پیدا کړي. تصوف د نړۍ په هر مذهب کې په څنا څرنګ کې موجود راغلي دي چې دا ډول بنده د دې لارې خپل خالق وپیژني او هغه ته ځان ورسوي. دا چې تر اسلام وړاندې تصوف چیر وجود درلودی او بڼه څنګه وه. په دې اړه په هندوستان کې د تصوف او ادبي علومو څېړونکی خالق رشید دا وایي چې تصوف تر اسلام وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو مذاهبو کې په درناوي سره عملي کېدی او خلکو احترام ورته درلودی چې د اریایانو له ویدي سندرو څخه پیل شوی او تر اوسه دوام لري.
د نړۍ په معنویتونو کې لومړنی څه چې د تصوف اساس جوړوي هغه د اریایانو هماغه ویدی سرودونه یا ویدی سندری دي چې آریایانو را ایجاد کړي دي. او دغه ویدی سرودونه د اوسني افغانستان یا د اوسني هندوکش په جنوبي برخه کې چې اوسنی کابل، غزنی، پکتیا، پکتیکا دغه سیمې ورته مخه شوي دي او د هندي معتبرو ماخذونو له مخې څخه دغه سرودونه په دغه سیمه کې را ایجاد شوي دي. د دې ځای څخه بیا هندوستان ته خواره شوي چې تر اوسه پورې په هندوستان کې دغه معنوي ارزښت لري او خلک یې په خپلو عقایدو کې په درناوي سره یادوي او نمانځي. د هغه څخه وروسته دغه سلسله په آریانا کې یا په افغانستان کې د زردشتیزم یا د زردشتي افکار یا د زردشتي مذهب سره هم یو څه تړاو لري. خو ډېرې بارز نمونې چې موږ هغه لکه چې د هند په نیمه وچ کې وینو هلته لږ کمی یا نشته. خو تر ټولو مهم راز یې په دې کې وه چې د ویدي سرودونو سره د زردشتي تصوف منشأ او اساس په یکتا پرستی یا په وحدت او یووالي باندې اساس و چې د هغه وخت طرف دیخوا دغه ارزښت په تصوف کې ډېر مهم دی او راپیل شوی دی. زردشتیانو څخه هم خدا په دې خوا بودیزم تر ډېره حده د تصوف د پیاوړتیا، د تصوفي ارزښتونو د بیانولو، د تصوفي دنیا د ایجاد، حتی د تصوفي قوانینو په رامنځته کولو کې ډېر مهم رول ولوباوه، ډېر مهم اساس او دنده یې ترسره کړه چې دغه مذهب وکولی شول چې دغه ارزښتونه وروسته نورو مذاهبو ته چې د بودیزم څخه وروسته رامنځته کېږي هغو ته ولېږدوي. او هغه څه چې تر اوسه پورې په دغه مذهب کې د دغه مذهب د زهد، تقوا یا د دې عملي برخو قدرت کې د پاملرنې وړ دي، حتی دغه نورو مذهبونو ته چې وروسته رامنځته شوي دي، د همدې څخه وروسته په کرشنتي عشریت کې او وروسته په اسلام کې د یکتا پرستۍ هغه د خپل اوج په دې معنا چې د نورو په تناسب یا د نورو په انډول یې په اسلام کې اصلاحي شکل رامنځته شوی، د یووالي، د وحدت او د یکتا پرستۍ اصل پر اساس باندې په خورا ښه شکل سره، یعنی هغه څه چې د یووالي او د وحدت او د یکتا پرستۍ اصل ایجابوي یا په ډېر اصلاح شوي شکل سره اسلامي دورې ته رارسېدلی دی.
تصوف په اصل کې د نفس د تزکیې یا پاکوالي او د خپل ځان او مخلوق په پیژندلو سره و خالق یا څښتن ته د ځان رسولو نوم دی. په لاهور کې د تصوف او دینی علوم ښوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطي په دې نظر دی چې تصوف د ټولو الهي مذاهبو خاصه ده، ځکه چې په ټولو الهي مذاهبو کې د نفس علاج کیږي.
تصوف اصلا د نفس علاج دی، یعنی نفس باندې شایسته خویونه تر اوستل او بد خویونه ایستل، دا اصلا د الهي مذاهبو خاصه ده. الهي مذاهبو کې د انساني نفس علاج کوي. په تمام الهي مذاهبو کې چې الهیات لري، دغه طریقې د نفس د علاج موجود کېدای شي. لکه مثلا په هندو مذهب کې شته، په یهودیت کې شته، په نصرانیت کې شته. زموږ د صوفیانو ډېر لویې کتابونو کې، مثلا په عوارف کې، په رساله خوشهریه کې، د احیاء العلوم د امام غزالي کې، د ابو طالب مکی په کتابونو کې، یا په الرعایه کې د حارث المحاسبي وغیرہ، دغه شان اقوال موجود دي چې د نصرانیانو صوفیانو به موجود و دوی داغو قول نقل کړی دی. مثلا یو صوفي وایي چې زه مزه چې دا خدای ته راجع کړی، ما یو نصراني صوفي ولیدی، هغه به د ورځې پر پنځو قسمتو ګزاره کوله. نو ما هغه ته چې وکتل، ما ول دی دا مسلمان هم نه دی، پر دغه ګزاره کوي او خدای ته ځان نږدې کوي، زه باید تر هغه به کومه ګزاره وکړم. دا په تمامو الهي مذاهبو کې موجود کېدای شي او اوس هم موجود دي، پخوا هم موجود و. ولې هغه هم د خپل نفس علاج کوي او د نورو خلکو کوي. علاج مقید دی، خصوصا د نفس علاج په الهي مذاهبو کې هغه کوي. نو په الهی مذاهبو کې موجود دی.
تصوف هر وخت د مینې او ورورګلوي درس ورکړی دی او د خدای له بندگانو سره د غوره چلند تلقین کړی دی. په کابل کې د تصوف څېړونکی عبدالباقی هلمن غزنوی وایي چې تصوف د نړۍ په ټولو ادیانو کې ست، ځکه چې تصوف له تعصب نه کرکه لري او دا د مینې او محبت مکتب دی.
ټول مذاهبو کې تصوف شته، هند کې، بودیزم کې، مسیحیت کې، اسلام کې. اوشو په نامه یو بودایی عارف دی، هغه بودایی عارف وایي وایي زما په اند د حکیم سنای غزنوی نوم چې هغه حکیم دی، قیمش دونه خواږه ده لکه انګبین او دونه پرکیف دی لکه بهشتي شراب. نو ګوره، یو بودایی عارف، یو مسلمان عارف په حق له داسې نظر لري، یعنی دا ټولو ادیانو کې شته او دا عرفان خپله د تعصب نه کرکه لري او د ټولو ادیانو ترمنځ ګه حیثیت هم لري، ټول حیثیت لري د مذاهبو ترمنځ. هیڅ رقم تعصب دوی نه مني، صرف د الله جل جلاله شناخت او د الله د خلقو سره، د الله د مخلوقات سره مینه کول دی. دا د مینې او محبت مسلک او مکتب دی.
د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم انسان د خپل ځان او خالق په تلاش کې راوتلی دی، نو هغه په یو یا بل ډول د تصوف لار خپله کړې ده او د ژوند و اصل مقصد ته پام کړی دی. په پېښور کې د پښتو ژبې شاعر او لیکوال او د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د تصوف تاریخ ډیر زوړ شي او وایي چې دا د نړۍ په ټولو مذاهبو کې په یو یا بل بڼه پاتې شوی دی، خو اسلامي تصوف بیا ودې ته یو منظمه بڼه ورکړې ده.
د تصوف تاریخ ډیر زوړ دی. ما تاسو ته د يهودي تصوف خبره وکړه چې الته کې همشته، د عیسائی تصوف خبره درته وکړه چې الته همشته، هندي تصوف به درته وایي چې په هغه مذهب، بودیست چې کوم دی داوی کاغذ چې تصوف نه دی په پوره ډول، ځکه چې آی کې صدا سي کمیخ کاری، خو هغه هم یو رنگ دی د تصوف. دا سي چینی تصوف چې مون خبره کو کنه، د کنفیوشنزم چې مون خبره کو، نو د کنفیوشس چې کوم فلسفه دا، کوم فکر دا، کوم نو هغه چینی تصوف هم په خپل دغه سي په جاپان کې هم شته، دنیا په هر ملک کې. نو دا ما خود توجه د حقیقت لټون خود هر بنی ادم وی، خو اسلام دا کمال کړی دی، اسلامي تصوف چې دا انسټیټیوشنلایز کړی، ادارتی رنگ ور کړی دی، یو تنظیمی پکې پیدا کړی دی.
د تصوف مقصد د خپل وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندل او د هغه د صفاتو ادراک دی. په دې لار کې بنده هڅه کوي چې خپل خالق سره یو تړون پیدا کړي او هغه ته ځان ورنږدې کړي. په پېښور کې د ټولنیزو او مذهبي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې تصوف د پروردګار او بنده ترمنځ د تړون یو وضاحت دی او دا په ټولو مذاهبو کې پاتې شوی دی.
دا اصل کې یو نقطه نظر دی د خاطر مطلق د ذات سره، او دا یو نقطه نظر دی چې دا د پروردګار او د بنده چې کوم یو بل سره د دې تړون دی، نو هغه وضاحت کوي. نو وحدت الوجود دا فلسفه چې کومه ده، یا د وحدت الشهود دا فلسفه چې کومه ده، یا دغه اعتبار سره د تصوف چې کومه لار ده، دا فلسفیانه اعتبار سره په ټولو مذاهبو کې دا شخصي عقیده پله کړې ده. دا په مسیحیت هم موجود ده، دا په يهودیت هم موجود ده، او دا په مسلمانانو بزرګانو کې هم موجود ده، او دغه شان دا په هندو بزرګانو کې هم موجود ده.
تصوف د انسان مانوي جوړښت دی او د کوم راهیس چې انسان د خپل چاپیریال په څنګ کې و خپل عقیدې او خپل طبیعت ته کتلې دي، نو په هغه ځای کې دی د انساني ژوند د پرمخ بیولو لپاره لځینو مافوق الطبیع ارزښتونو سره مخامخ شوی دی، چې د هغو د تشریح لپاره تصوف یوازینی وسیله سوی ده چې د انساني ژوند له پیلې د انګیرونو، عقایدو او د مانویت د تشریح لپاره له ده سره مرسته کړې او راټوکېدلې دي. تصوف په هر دور کې د انسان دوستۍ، مینې او سولې پرچار کړی دی او لکري کې څخه همیش کرکه کړې ده.
هر د ګلو کا جسم د گلزار شي، هر د ګلو کا جسم د گلزار شي، از هم کرا پخو کې بد خار شي، از هم کرا پخو کې بد خار شي، دکھی مت کرا بخو کے بد خارشی، کوئے ماں کنا دبل سڑی پلار کے، کوئے ماں کنا دبل سڑی پلار کے، کوئے ماں کنا دبل سڑی پلار، بل سڑی پلار کے، د کوی په غاړه لار شي چرستا به د کوی په غاړه لار شي ازغی ما کرا پخو کې بد خار شي ازغی ما کرا پخو کې بد خار شي ازغی ما کرا پخو کې بد خار شي کرد گلو کا چسی ماں دے گلزار شی کرد گلو کا چسی ماں دے گلزار شی چہمدا غشے بستا پلور گزار شی ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی گلو کا چسی ماں دے گلزار شی کرد گلو کا چسی ماں دے گلزار شی
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست د تصوف په اړه مخ پرونه واورید تاسو واردل چې د اسلام نه مخکې صوفیزم څنګه وو اوس وخت شوی دی د اقتصادي نړۍ ونې خبرونه د دغه خبرونه کې تاسو ته ما هغه طریقه هم خودلې ده چې په کوم باندې تاسو پیغام سپتون کې ماشين کې خپل پیغام سپتول شي کستا سي کاروبارونه ته په دوبه ایران قطر بحرین کویت یا په هر یو ځای کې تاوان رسیدلې نو موږ سره اړیکه ټینګه کوي تاسو سره به نمبر را تر کې خپل پیغام سپتون کې ماشين کې تب به زر ته ټلیفون کوم مرکب در سره کوم اقتصادي نړۍ خبرونه
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید اقتصادي نړۍ په نن خبرونه کې به وایو چې د خوراک نړیوال ادارې په پاکستان کې د خوړو د بیو د لوړیدو په اړه اندېښنه خوده لیده په پاکستان کې د ګټو فدرالي اداره اف بی آر غواړي هغه افغان کډوال د مالیو تر جال لا نراولي چې په دې هیواد کې کاروبار لري د ونې په هیواد کې به د برازیل په اړه معلومات درکړو له مشال راډیو سره اوسئ دا اقتصادی نړۍ د خبرونه اوریدونکو په دې ورسته درې کالونو کې نړیوال اقتصادی بحران کې یو پلو د لوی او پرمختللو هیوادونو خلک زخت وځپل نو بل پلو په بهرنۍ هیوادونو په ځانګړي ډول د خلیج په عربو هیوادونو لکه سعودي عرب متحده عرب امارات او قطر کې میشت پښتانه افغانان هم زیاتره بیروزګار شول او یا هم لستونزو سره مخامخ شول مشال رادیو هڅه کوي چې د داسې کسانو د ژوند په اړه له دوی سره د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مرکه وکړي د دې لپاره تاسو داسې وکړئ چې د مشال رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې خپل نوم او د ټلیفون شمیره ریکارډ کړئ د پیغام پرخودو پر مهال ووایست چې تاسو دا شمیره د اقتصادي نړۍ خبرونه لپاره ریکارډ کوئ د بیلګې په ډول یو پیغام به داسې وي
ہلو السلام علیکم د اقتصادی نړۍ خبرونه لپاره ز پښتون خبر کوم ز په دوبه کې اوسېګم او زما د ټلیفون شمیره ده 00911111 د خدای په امان
چې کله تاسو خپل پیغام پرې خود نو موږ به درته ټلیفون وکړو او لایو بل سره به خبري وکړو تاسو چې هر چیرې یاست او په مسافرۍ کې ژوند تیروي او خواري مزدوري کوي موږ سره خپل تجربې شریک کړئ اوس راځو د اقتصادي نړۍ رپورټونو خواته د خوراک نړیوال ادارې ویل دي چې تیر درو کالونو کې په پاکستان کې د خوراک څخاک د شیانو په بایو کې یو په دوه زیاتوالی راغلی دی چې ورسره د عام ولس ژوند تیرول ګران شوی دی د خوړو د نړیوال ادارې د رپورټ په اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د حکومتي چارواکو او د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی
د خوراک د نړیوالې ادارې د رپورټ تر مخه دا وخت پاکستان کې د غربت کچ 30% ته رسیدلی دی کم چې د ډېرې اندېښنې وړ دی رپورټ زیاتوي چې د پاکستان په بعضې برخو کې حالات دومره خراب دي چې خلک د خوراک څخه اکسیجن لپاره هم د یو بل نه قرض اخلي د رپورټ تر مخه د خوراک نړیوالې ادارې پاکستان کې مشر ولف گینگ د پاکستانی حکومت هغه داوه هم رد کړی دا چې ګنې دوی سره د خوراک څخه لوی زیرمه موجود ده د نوموړي په وینا داسې زیرمه هیڅ اهمیت نه لري چې اولس یې د غریبۍ او ګرانو نرخونو له وجې د اخستو توان نه لري. د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه چې کله موږ د اقتصادي چارو د کارپوه هاغلی ډاکټر شاهد حسن نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا ټوله د حکومت ذمهواري ده، ولې حکومت اولس ته د اسانو ورکولو په ځای خپل خلک خوشحاله ساتي. نوموړي زیاتوي،
بنیادی طور پر جو پالیسی رہی مجھے یہ کہ طاقتور طبقوں کو مراد دی جائے، چھوٹ دی جائے اور عوام پر بوجھ ڈالا جائے.
بنیادی تو گا چکم پالیسی دا پہاڑی کے طاقتور طبقوں تا آسانی ورکڑے شوی دا او پولیس بوجھ اچولے شوی دے. تا سو گورے پاکستان کے لس کروڑ خلق دا سی دی چی حقو تا یا خود خوراک سخاک سزونا نمیلاوی گی یا کمیلاوی گی ہم نو حقا دا خراب مایار وی. مونگ دا آئی ایم ایف نا پا گران شرطنو کرزے اخلو چی ورسرا دا بجلی پا شمول ہر سیز گران شو پولو او چینو کی پا خپل حکومت او سٹیٹ بینک کمیشن خوری او نرخونه یو پا دو کڑا. نو زوایم چی دے کی ٹولی حکومتی ادارے ککڑی دی او دا یو ډیر تباکون صورتحال لے او دا دے سر ملک پا خان جنگی اخت کے دے شی.
تمام حکومتی ادارے ملوث ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی تباکون صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو خدا نخواستہ خان جنگی کی طرف لے جا رہی ہے.
تدے پا جواب کے دا اقتصادی چارو دا پارا دا کامی اسمبلی دا قائمہ کمیٹے چیئرمین ملک عظمت خان مشال ریڈیو تو ہوئے چپا دمرا سخت و حالاتو کی حکومت چلول یو گران کار دی، زکا چی یو خوا دا ترہگرے خلاف جنگ دے او بل خوا ورتا خزانہ خالی پاتې شوی دا. ملک عظمت وائی،
نن زمونگا ملک تو گوئے پاکستان چی دین آغا پا حالت جنگ چی دے او پا دیس حالاتو کے چی دمرا دا دیشت گردی او حالاتی پا ملک لائن آرڈر سیچویشنی او آلریڈی دا ماضی دا پاکستان فوج بانے ملک تا دیر مسائل شکاری نو پا دیس حالات کی دا تیبل ساتل پا دی خپل زیبانے چی منکم ولا پاکی شو دا ہم زمونگی وغتا کامیابی دا.
بلخوا دا اقتصادی او معاشی چارو کارپوه او قائد اعظم پوانتون کی دا معاشیاتو استاذ میراج الحق وائی چې سیلابونو او د ترهګرۍ خلاف جنگ هم په معیشت بد اثر غورځولې دی، ولې اصل خبره دا ده چې تر اوسه پورې یو حکومت هم د معیشت اهمو برخو ته پاملرنه نه ده ورکړې. میراج الحق وائی،
انقلابی
د خوراک د نړیوالې ادارې د رپورټ سره سم دا وخت پاکستان کې د قربت شرا 30% پورې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه کدا کچ 15% ته ورسی نو هغه ملک د ایمرجنسی د معیار جوګوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
دا پاکستان د ګټو فدرالي ادارې اف بی آر وای هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې کاروبارونه لري بد مالیو یا ټیکسونو تر جال لاندې راوستل کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له اسلام آباد ریاض موسی خیل یو ځل بیا.
د اف بی آر د سرچینو تر مخه دا وخوښه 15 لکه افغان کډوال د پاکستان په مختلفو برخو کې کاروبارونه کوي، ولې د قانون تر لاندې دوی یو پیسې ټیکس نه ورکوي او د حکومتي هدایاتو پر وړاندې کې د دوی ادارې دغه افغانان هم د ټیکس په کمی بهیر کې راوستو د پاره کړنلارا تیار کړی ده. آیا د ټیکس په کمی بهیر کې د افغانانو راوستو پریکړه تبا عملی شکل ورکړي شي کنه او د سره به پاکستانی تاجرانو ته څه ګټه ورسی؟ په دې اړه د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محمد اساق مشال ریډیو ته وی،
کاروبار ټول ځان لاسته کړی او هغه به واپس د څنګه کم مقامی تاجران دی هغې لاس ته به بیا واپس لاړ شي. نو مونږ د دې خو ډېره زیاته ستاینه کوو، لیکن شرط دا دی چې په دې باندې حکومت صحیح معنو کې عمل درآمد وکړي.
دغه شان د یو افغان کاروباري تن ذبیح الله وینا ده چې دوی د پاکستانی قانون مطابق ټیکس ورکولو ته تیار دي، خو په شرط د دې چې هغوی ته به هم هغه مراعات او اسانۍ ورکول شي کومې چې پاکستانی حکومت خپلو خلکو لا ورکوي. نوموړی زیاتوي، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ملګری ملتونو د قراردادونو او قانون تر لاندې څوک هم د کډوالو نه ټیکس نشي اخیستی، خو بیا هم کو د سم ملکونو ترمنځ لوزنامی وي نو دواړه ملکونه به د هغې پابندي کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک زیب وایي
د افغانانو خلاف ما ته نه ښکاري چې د دوی د اکشن به دونه افیکټیو وي، ځکه چې هغه ریفیوجی سټیټس کې دي او هغه انټرنیشنل د یو ان کنوینشن ته تاسو دا ویلې چې موږ مهاجرین یو، موږ تا ټیکس نشي اخیستلی. بالکل په کار دا داخله چې کوم دلته کې بزنسز کوي او د دوی نه کوم انکم جنریټ کېږي، څنګه چې د پاکستانو نه هغه ټیکسونه اخلي، همدغه شان د طریقې سره د افغانانو دپاره هم داسې یو میکانیزم جوړول په کار ده چې هغې نه هم دا ټیکسونه واخیستلی شي او هغه هم کړل کې سر اکنامک اکټیویټي کوي، نو په هغې باندې د دې حکومت سره هغه شیر کې تر څو پورې چې خبره هغو کوي چې یار د پاکستاني چې دي هغو ته فیسیلیټیز حاصل دي، موږ ته فیسیلیټیز نه دي حاصل. هغه فیسیلیټیز خو بیا جوړ نمبر اخبار راځي، خبره دا ده چې انفراسټرکچر خو دوی یوز کوي کنه، د دې ملک د دې ملک روډونه دوی استعمالوي، د دې ملک بیجلی دوی استعمالوي، د دې ملک ګیس دوی استعمالوي، د دې ملک نور څیزونه داسې دي چې هغه دوی استعمالوي. نو دا څیزونه چې کوم استعمالېږي د دې خو هم یو کاسټ خوشته کړی، یعنی د دې یو مینټیننس کاسټ دی، د دې انفراسټرکچر. نو دغه انفراسټرکچر چې دوی کوم یوز کوي نو د هغې په بدل کې خو به دوی څه د ګورنمنټ کیتی ته یا د ګورنمنټ خزانې ته خو به څه څیزونه کنټریبیوټ کول.
د مبارک زیب په وینا چې که حکومت او اف بی آر د ټیکس راغونډولو نظام غوره جوړ کړو نو بیا به د کډوالو یا بل چانا د ټیکس اخستو هیڅ ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا وخت پاکستان کې 1,00,000 کسانو د ټیکس ګوښوارې جمع کړي دي، ولې حکومت ته صرف 20,000 روپے ټیکس جمع شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شميره ده 00420221 24 21. یو ځل بیا درته یم 00420221 24 21. په دې باندې راته ټلیفون وکړئ چې هر چیرې تاسو مسافرین یاست خپل نمونه راته وخی او د دې ترڅنګ سیمه راته وخی او خپل شمیره دا څنګه چې ما تاسو ته ویل همداسې راته خپل شمیره پرېږدئ، نو زه به تاسو ته ټلیفون وکم او بیا به سره په دې باندې وغږیږو. اوسم د ونې هیواد برازیل په سویلی امریکا یا لاتینی امریکا کې پروت هیواد دی چې د 2008 کال د امریکا د استخباراتو د کونسل یا یو اس انټیلیجنس کونسل د رپورټ تر مخه بدا هیواد تر 2015 کال پورې د نړۍ لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه برسیره شي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو باندې خپل اغیز هم ولري. د برازیل د پلازمېنې نوم برازیلیا دی او دا هیواد له 14مې پېړۍ څخه واخله تر 19مې پېړۍ پورې د پرتګال کالونی یا مستعمره پاتې شوی. پر 9 اگست 1815 کې پرتګال د برازیل خپلواکي ومنله او تر دې نیټه خوښه یو کال مخکې برازیل خپل آئین جوړ کړی و. په برازیل کې د بیلابیلو سیمو راز راز موسمونه دي چې د دې هیواد ښکلا نور زیاتوي. له شنو ونو، چمنونو او ځنګلونو ډک هیواد د سیلانیانو لوی مرکز ګڼل کیږي. برازیل د لاتینی امریکا تر ټولو لوی او د نړۍ اتم لوی اقتصاد لري. سړي سر ګټه پکې 10,200 امریکایي ډالر ده او پرمختللې زراعت، د کانونو او د شیانو د جوړولو صنعتونه لري. په امدادو کې الوتکه، برقی سامان، موټرونه، ایتانول، رختونه، بوټان، نیمه پخه او خالص وسپنا او کافی شامل دي. ساو پاولو، ریو دی جنیرو، سالوادور او برازیلیا لوی خارونه دي. په برازیل کې دفتری ژبه پرتګالی ده. د فوټبال مینا د خلکو پر رګ کې ده. د برازیل جنیلیا مرکری دا سندره چې داتا سی وسوري په یو کنسرت کې ویلو چې پکې په زورګونه خلک موجود وو. د اقتصادي نړۍ خبرونه په جمعه او هفته در تخبري. Say, say, say.
اقتصادي نړۍ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو ورشه.